افغانستان کې مازیګر 4 بجې شوې. په دې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. اوري چې افغان ولسمشر د ننګرهار پر نوې ځان وژونکې حملې په ګډون د افغانستان په یو شمیر نورو سیمو کې د وروستیو خونړیو حملو په ارتباط په خپلو څرګندونو کې نن وویل چې امنیتی ځواکونو ته امر کړی چې د دښمن پر وړاندې له دفاعي حالت څخه تهاجمي حالت غوره کړي. د افغانستان ولس جرګې بیا نن پریکړه وکړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ په امنیتي او دفاعي تړون کې له سره غور وشي. د دې یو ځین نور موضوعاتو په اړه په تفصیل راپورونه لرو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شبو کې د خبرو خلوم لای فریبا ظاهر توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکه د افغانستان ولسمشر وایي افغان امنیتي ځواکونو له دفاعي حالت خطر زی حالت مخه کړی او پر وسوال مخالفینو به بریدونه لا سخت سي. د افغانستان ولسی جرګه وایي چې له امریکا سره ترسره شوی امنیتي تړون بیا چړي او د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف د هغه لور او زومې په موقتی ډول له زندان خوشي شوی څو د شریف د میرمنې د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړي. خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر په ننګرهار کې د پرونی خونړی حملې په خبرګون کې ویل چې د افغانستان ځواکونو له دفاعي حالت څخه تعرضي حالت مخه کړي او پر وسلوالو مخالفینو به بریدونه لا سخت سي. د محمد اشرف غنی د تازه څرګندونې داسې مهال سوي چې د ننګرهار چارواکو نن تایید کړی چې د مومندرې په پرونی خونړی پیښه کې 18 تنه وژل سوي دي او 115 نور ټپیان دي. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. ولسمشر غنی نن په ار کې په وینا کې ویل
دا حمله دا خیی چه دخمن زموک پا امنیتی و دفاعی زواکونو دا حمله توان نلی نو زکر طول توجه ملکی افرادو تا گرسولی موک مجبوریو او دا توان لرو چه دخمن دا دغسی اعمال و لعمل دفاعی حالتنا تعروزی حالت دلار بلا چاره نست تعروزی حالت شروع سوی او پا دا طور ازو که زموږ واکونه لوی لاسراونه درلودلی او لا به هم تعرضی حالت چټک سي.
ولسمشر غنی زیاته کړې چې افغانان له جګړې ستړي سوي او په وینا یې هغه کسان چې اوربند یې نه دی منلی د راتلونکو پیښو مسؤلین بوي. تر دې وړاندې افغان ولسمشر د اګست پر 6 نیټه د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د 3 میاشتو لپاره مشروط اوربند اعلان کړی و. د افغانستان ولسی جرګه وایي چې له امریکا سره ترسره شوی امنیتي تړون بیا چړي. د دغه جرګې غړو نن په خپل عمومي غونډه کې د رایو په اکثریت پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د نامنۍ وروستیو پیښو په خبرګون کې به له متحده ایالاتو سره د ترسره شوي امنیتي تړون بیا کتنه وکړي. د روانې اونۍ د پایل رایسي په ولسي جرګه کې په دې اړه بحثونه روان وو. د ولسي جرګې غړي وایي د غزنی په جګړه کې د پاکستانیانو وژل کېدو دا وښوده چې د یاد هیواد پوځیان عملا د افغانستان په جګړه کې برخه لري او د ترسره شوي امنیتي تړون له مخې باید امریکا د دې پوښتنې ځواب وکړي خو د دوی د چپکېدو په معنا نه پوهیږي. دغه جرګه وایي چې په همدې خطرې د رایو په اکثریت پریکړه وکړه چې په نږدې وخت کې به په دې جرګه کې د امنیتي تړون په موادو د جرګې د غړو لخوا بحثونه پیل سي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي افغان پوځ د نفوذي بریدونو د راکمولو لپاره د هغو افغان ځواکونو په اړه تحقیقات زیات کړي چې له امریکایي پوځیانو سره کار کوي. ماتیس دا خبره پرون د امریکا دفاع وزارت کې خبریالانو ته وکړه. هغه ویل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیره اونۍ د تحقیقاتو د زیاتولو ډاډ ورکړی و. ماتیس تیره اونۍ کابل ته ولاړه او له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره خبرې وکړې. د سپتمبر په 3 د افغانستان په ختیځ کې یو امریکایي سرتیری د یو افغان پولیس لخوا په ډزو وژل شوی او یو بل زموږ اخلاص د رادیو ری. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف د هغه لور او زوم یې په موقتی ډول له زندانه خوشي سوی څو د شریف د میرمنې د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړي. راپورونه وایي د پاکستان د زندانونو د مقرراتو له مخې دغه کسان نن د 12 ساعتونو لپاره خوشي سول خو داسې هم ویل کېږي چې شاید دغه موده وغځېږي. بیګم ګلسوم نواز پرون سه شنبه په لندن کې د سرطان ناروغۍ له کبله مړه سوه. نواز شریف چې 3 دورې د پاکستان صدر اعظم کړی دی د مهال د فساد په تورونو د لاس کلن بند موده تیروي. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د ګلسوم نواز د جنازې مراسم به د سپتمبر پر 14 په لاهور کې ترسره شي. بل خو په پاکستان کې د خبريالانو د دفاع کمیټې په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په دغه هیواد کې د رسنیو ازادي بدتره شوې ده، ځکه د دوی په وینا د پاکستان پوز په خاموشانه خو اغیزمن ډول په فشار راوړلو، ګواښونو او نورو اقداماتو سره د خبرونو خپرول محدود کړي دي. په هغه راپور کې چې نن د سپتمبر 12 خپور شو، راغلي چې د پاکستان پوز معلوماتو ته د خبريالانو د لاسرسي د مخنیوي، د ځان سانسور کولو هڅونې او نورو مستقیم او غیر مستقیم ګواښونکو فعالیتونو په لړ کې د خبريالانو د فعالیتونو مخنیوي ده. د راپور په روان کال کې په پاکستان کې د یو شمېر خبريالانو سره د مرکو پر اساس جوړ شوی دی. او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین له جاپان سره د دوهمې نړیوالې جګړې د سولې تړون د لاسلیک کولو وړاندیز کړی دی. نوموړي ویلي دا تړون باید د روان کال تر پایه له کوم مخکینی شرط پرته لاسلیک سي. د ولسمشر پوتین د حیرانوونکي وړاندیز داسې مال سوی چې نوموړی نن د سپتمبر 12 د روسیې په ولادیواستوک ښار کې په یوه اقتصادي غونډه کې د جاپان د صدراعظم شینزو آبه تر څنګ ناست و. تر اوسه د جاپان صدراعظم د دې خبرې ځواب نه دی ویلی. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. افغان ولسمشر د ننګرهار د پرونی ځان وژونکو حملې په اړه نن په خپلو څرګندونو کې وویل چې امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې دښمن په وړاندې له دفاعي حالت څخه تهاجمي حالت غوره کړي.
موږ مجبور یو او د دې توان لرو چې د دښمن د دغسې اعمال او عمله دفاعي حالت نه تعرضي حالت ته لاړ.
د افغانستان ولس جرګې بیانن پریکړه وکړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ په امنیتي او دفاعي تړون د لسره غور وشي، ځکه دې تړون د افغانستان د امنیت له ټینګښت سره مرسته نه کړي.
دې پیمانې امنیتي هیڅ نوې فائدې د افغانستان نه
رسنده. پر دې مسلې مو د چارو د یو کارپو نظر هم اخیستی.
تړون له نورو هیوادونو سره وڅېړي، هیڅ کوم هرج نشته دی، بدی پکې نشته دی. ولې دا چې د افغانستان نامي پر دغه تړون پورې تړي، فکر کوم چې دا به غیر معقوله خبره وي.
په افغانستان کې د نامنو پر زیاتوالي سره بیره د غرض افغان چارواکي وایي په افغانستان کې سکالو رښتونه هم کم شوي او ډېرې سیمې وچکالۍ ځپلې دي.
په مجموع کې د اوبو مدیریت کې یو ډېر عمده او اساسي مسله ده په هیواد کې.
پر دې او ځینې نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. د ازادي راډیو 219 پروګرامونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو. ازادي راډیو او ریپټول افغانستان کې مو په منځنۍ او چپو سربیره لوی خبرونه کې د اف ام په 15.5 صفحه او وازی اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار ته روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. افغان ولسمشر وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو ته امر کړی چې له دفاعي حالت څخه تعرضي حالت غوره کړي او دغه بهیر مخکې پیل شوی دی. اشرف غني چې نن په ارکی یو شمېر قومي مشرانو او عامو خلکو ته څرګندونه کولې، وویل چې د جګړو د تیزیدو مسؤلیت پر هغو دی چې اوربند نه دی منلی. د هغې اشاره وسلوالو طالبانو ته وه چې د تر لوی اختر مخکې د دریو میاشتو په مخه په مشروط ډول اعلان کړل. شرط هم په دې و چې دغه اوربند به هله افغان امنیتي ځواکونه یا د افغانستان حکومت مراعتوي چې وسلوال طالبان هم ومني. د افغان ولسمشر د وروستیو څرګندونو نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال یوسف خان ځدران په راپورټ کې.
په ننګرهار، دشت برچی او د افغانستان په نورو سیمو کې په ملکی وګړو د پر لپسې حمله وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی افغان ځواکونو ته لارښوونه کړې چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد له دفاعي حالت څخه تعرضي حالات اختیار کړي. ښاغلی غنی چې د چهارشنبې په ورځ په هیواد کې د وروستیو حملو په تړاو یو شمېر عامو افغانانو او قومي مشرانو سره په ارکی خبرې کولې، وویل د اوربند غږ یې ځکه نه دی اورېدل شوی چې په هیواد کې په جنګیدونکو جنګیالیو بهرنی فشار موجود دی.
موږ مجبور یو او د دې توان لرو چې د دښمن د دغسې اعمال او عمله دفاعي حالت نه تعرضي حالت ته لاړ. د جنګ د زیاتېدو مسؤلیت په هغو ده چې اوربند جوړو، اما په دې باندې پوستي چې وخت ماشوم میرمنې علمای کرام باندې مشرانو باندې حملې کېږي، اما وظیفه دا ده چې جواب ورکړو.
دی وی لدشت برچینا تر ننګرهار او تر بلې هرې سیمې حملې ښیي چې مخالفینو ټوله پاملرنه د ملکی وګړو مرګ ژوبلې ته اړولي. افغان ولسمشر وایي په ملکی وګړو حملې له دې کبله کیږي چې وسلوالو مخالفینو د افغان ځواکونو سره د مخامخ جګړې توان بایللی. د ده په وینا د دغو حملو څخه هدف دا ده چې ملي وحدت او مذهبي ثبات زیانمن شي. ولسمشر غني نږدې یوه میاشت وړاندې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د 99مې کلیزې په یوه نمانځ غونډه کې په مشروط ډول تر میلاد النبي چې درې میاشتې کیږي د اوربند اعلان وکړ. خو ویل کیږي چې وسلوالو طالبانو په دې موده کې د اوربند پر ځای جګړې تیزی کړې. ولسمشر غنی داسې مهال پر وسلوالو مخالفینو د تعرضي حملو امر کوي چې د تېرې یوې اونۍ رئیسې په کابل او ننګرهار کې د انتحاري حملو له کبله لسګونه عام وګړي وژل شوي دي. د تېرې چهارشنبې په ورځ د کابل د دشتې برچي د پهلوانۍ په یوه کلب دوه غبرګوني انتحاري حملو کې د لوبغاړو او دوه خبریالانو په ګډون شپږ ویشت کسان ووژل شول او نږدې سل نور ټپیان وو. له هغې نږدې یوه اونۍ وروسته پرون د سې شنبې په ورځ د ننګرهار د مومندرې په ولسوالۍ کې په لاریون کوونکو انتحاري حملې اته شپېته تنه وژلي او یو سلو پنځه شپیتو نوری ټپیان کړي. افغانستان دا وخت د طالب او داعش جنگیالیو له ګواښ سره مخ دی، خو طالبانو بیا د دغو دواړو حملو مسولیت رد کړی دی. له دې سره د امنیتي چارو کارپو باری آرز وایي افغانستان له یو خاص حالت څخه تیریږي او باید د سولې تر څنګ د هیوادوالو دفاع ته هم جدي تدابیر موجود وي.
دا چې جنگ شدت اختیار کړی دی او په دې وروستیو کې انتحاري حملو کافي مرګ ژوبله رامنځته کړی دی، نو ځکه لازم دي چې په آخرین درجه شدید اقدامات پر لاس ونیول شي. د دوو اساس شرایط او د اوسنۍ وضعیت په کتو چې څه شدت په خرڅ ورنه کړی او شدید موقف غوره نه سي نتیجه پرته.
دی وایي افغان حکومت په داسې موقف کې دی چې باید د سولې د هڅو سره په جنګیدونکو ډلو د جنګ کړی هم راتنګ کړي.
ومنل چې افغان ولسمشر د ننګرهار د پرنیزان وژن کې حمله پاړه نن په خپل سرګندونو کې وویل چې امنیتي ځواکونه ته امر کړی چې د دښمن په وړاندې له دفاعي حالت څخه تهاجمي حالت غوره کړي. د افغانستان ولس جرګې بیا نن پریکړه وکړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ په امنیتي او دفاعي تړون د لسره غور وشي. د رواني اونۍ له پیل راهیسې په دې اړه په ولس جرګه کې بیا بحثونه توده شوي وو. د افغانستان د امنیتي وضعیت له خرابېدو سره له دې مخکې هم د ولس جرګې په ګډون مختلفو لورو پر دغه تړون د بیا غور او آن د هغه د لغوه کېدو غوښتنې مطرح کړې وې. دغه تړون د ملي یووالي د حکومت د تاسیس په سبا یعنې د 2014 میلادي کال د سپټمبر په 10مه لاسلیک شو. دغه تړون پر لاسلیک نږدې څلور کاله ووزی. نور حال د ازادي راډیو د خبريال وصل وصال پر رپورټ کوي.
د افغانستان ولسی جرګې د هیواد د روان نوړ وضعیت په اړه د اندېښنې ترڅنګ د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي او دفاعي سند د بیا کتنې پریکړه هم وکړه. د ولسی جرګې د چهارشنبه ورځې په عمومي ناسته کې تر ډیره په امنیتي مسایلو بحثونه وشول او د دې جرګې غړو وویل چې په هیواد کې نامنې وروستي حد ته رسیدلې دي. د دوی په خبره امریکا د امنیتي او دفاعي سند په چوکاټ کې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره لازم اقدامات نه دي کړي او په دغه سند باید له سره کتنه وشي. د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون همایون چې د دې جرګې د چهارشنبه د ورځې د ناستې مشري کوله په دې اړه داسې وویل:
دغه امنیتي تړون افغانستان ته هیڅ ډول ګټه نه ده رسولې. څه ډول چې موږ او تاسو روان یو او هره ورځ درې څلور سوه تنه تلفات ورکوو، موږ یوه ډله وکیلان د یاد امنیتي سند د بیا کتنې غوښتونکي یو. زیاتره کارتونه شنه دي، نو باید بیا کتنه وشي.
د ولسی جرګې د چهارشنبه ورځې په عمومي ناسته کې د دې جرګې شاوخوا یو سلو پنځوس غړو ګډون درلود چې د رایو په اکثریت د امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند د بیا کتنې پریکړه وکړه. د دوی په خبره په هیواد کې تر بل هر وخت د نامنې پیښې زیاتې شوي او هر ورځ له سلګونو افغانانو قرباني اخلي چې د مسلې نور د خلکو زغم پای ته رسولی. د ولسی جرګې یو شمېر غړو د ننګرهار د مومندرې او د کابل ښار وروستۍ پیښو ته په اشاره سره وویل چې متحده ایالات اوس مهال په افغانستان کې د یو نندرچی رول لري. د دې جرګې وغړي عبیدالله بارکزی په اړه داسې وویل:
پاکستان دی وژني، ایران دی وژني، روس دی وژني، طالب دی وژني، داعش دی وژني، نورې بلاوي دی وژني، مګر امریکا سلګونه راته ناسته ده. په د اتلس کال په اولس کال له اقل زموږ د پوځ دپاره یو سل دانې هلیکوپتر او الوتکې ور نه کړې. هغه څه چې یو پوځ ورته ضرورت لري هغه را نه کړل. اصلي خبره دغه ده چې پر دې تړون د سره غور وکړو او د افغانستان ملت نور د دې عذاب څخه خلاص.
د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي او دفاعي سند د افغان سیاسیونو ترمنځ د ځینو اختلافاتو سره سره د ملي یووالي حکومت په لومړیو کې لاسلیک شو. په هغه وخت کې ځینې په دې اند ول چې د دې سند په لاسلیک سره به د افغانستان په امنیتي وضعیت کې خواله راشي، خو د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون بیا ځینې نور د دغه سند له لاسلیک کولو سره مخالف ول. په ورته وخت کې د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی بیا د امریکا سره شوی امنیتي او دفاعي تړون د افغانستان په ګټه بولي، وایي چې د دغه سند له مخې امریکا متحده ایالات د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره مرستې کوي.
زموږ تمه دا ده چې د پارلمان وکیلان په داسې حال کې چې افغانستان له ګواښ سره مخ دی داسې طرح وړاندې کړي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه پیاوړي شي، نه دا چې حاشوي طرحو سره د افغانستان دښمنانو سره مرسته وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د رواني اونۍ له پیل راهیسې په ولسي جرګه کې له امریکا سره د شوي امنیتي تړون پر سر د وکیلانو بحثونه روان ول، خو اوس به ولیدل شي چې دوی کله په دغه سند بیا کتنه کوي او په دې اړه به د دې جرګې وروستۍ پریکړه څه وي. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
به هم پام دی موضوع کتم کی بود سیاسی چارو کارپو انتظار خادم وای واز د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتی او دفاعی تړون نه دی چې هغه په دې هیواد کې نه امن او د زیاتوالي اصلي لامل بلل شي، بلکې په دې برخه کې مسؤلیت د افغانستان حکومت په خپل ولسی جرګې او یو شمېر نور لورو ته متوجه دی. د هغه په وینا د افغانستان د ثبات ټینګښت لپاره د ګاونډیو او د سیمې هیوادونو له زړه نه همکاري نور ستر لاملونه دي. ښاغلی خادم د ازادي راډیو له خبریال اکرام الله اکرام سره د امریکې په پیل کې د ولسی جرګې د نننۍ پریکړې په اړه وویل.
بیسی بایلس سکیورټی اګریمنت چې افغانستان او د امریکا ترمنځ شو، په یو شمېر اهداف یې درلودل، هغه دا دی چې څنګه د یو مشخص چارچوب په بنا باندې افغانستان له امریکا سره ونښلي، څنګه یو د بل په وړاندې باندې متقابل احترام ولري او څنګه یو د بل په وړاندې باندې متقابل مسؤلیت. متاسفانه چې دغه بیسی یا دغه تړون چې امریکا سره دی تر ډېره حده پورې د افغانستان په یو مشخصه مسله کې هغه د امنیت مسله ده، په هغه کې ډېر مؤثر نه دی تمام شوی. موږ د سیمې د هېوادونو سره په تر ډېره حده پورې په جنجال باندې اخته یو، که څه هم د افغانستان جګړه د افغانستان ناامني دا یوازې د دغه تړون پورې منحصر کول او یا هم د امریکا پر مستقل دا په ناسمه خبره وي، ځکه چې د سیمې هېوادونه مثلا پاکستان، هندوستان، سعودي، ایران او همدارنګه روسیه او چین دوی خپلې خپلې موخې په افغانستان کې لري او کله کله شاید داسې موخې چې د خپل اهداف تحقق په خاطر باندې سیستماتیک او مهندس شوی اعمال ترسره کوي، هغه امنیت خراب کړي او بل اخر خلکو اذهان د امریکا سره تړون په وړاندې باندې ناسم کوي او په قهر او په غوسه کې. دویمه مسله د ولسی جرګې ده. ولسی جرګه په خپل ذات کې د هغوی د مشروعیت خبره مطرح کیږي، دا خپل یو غیر مشروع جرګه ده. د ولسی جرګې د غړو په حیث باندې دوی مسؤلیت جوړیږي چې د افغانستان ټول اړخونه وڅېړي، هغه مسایل چې هغه د افغانستان د ناامنۍ کې تاثیر درلودلی دی پر هغه باندې نظر وساتي.
خادم صاحب، د ولسی جرګې د غړو دا ادعا چې متحده ایالات اصلا دغه تړون ته په ځانګړي ډول په امنیتي برخه کې ژمنه نه ده پاتې شوی، فکر کوي تاسو هم دغه څنګه؟
ما مخکې ویل چې امنیتي تړون د افغانستان د سولې او ثبات او د سلام دلیل نشي ګرځېدلی، ځکه چې په افغانستان کې د افغانستان د حالاتو د خرابېدا څو بودونه دي. تاسو اول په دې باندې فکر وکړئ چې د افغانستان حکومت تر کومه حده پورې د افغانستان د امنیت په ساتلو کې ژمن رول ادا کړی دی. دا په خپل ذات کې یو مسله ده. د ولسي جرګې غړي چې د افغانستان لوی او قوي هسته جوړوي، آیا دوی د وکیلانو په حیث باندې د افغانستان د حالاتو سنبال لپاره کار کړی دی که نه؟ دوی یوازې له امکاناتو استفاده کړې ده، له قانون ځان پورته ګڼلی دی او بالاخره امنیت خراب کړی دی. بل پاکستان، مثلا ایران، مثلا سعودي عربستان تر کومه حده پورې د افغانستان په حالاتو کې صادقانه او د همسایتوب سره سم نقش ادا کړی دی؟
نو د ولسی جرګې دغه پریکړه چې دوی غواړي دغه امنیتي تړون بیا وڅېړي، ستاسو په نظر باندې تاثیرات به په ځانګړي ډول په د افغانستان په نام نه باندې څه وي؟
د قانون په بنیاد باندې ولسی جرګه کولی شي د افغانستان مشروع ولسی جرګه د دنیا هر ولسی جرګه کولی شي چې د یو هیواد تړون له نورو هیوادونو سره وڅېړي. کوم حرج نشته دی، بدی پکې نشته دی، ولې دا چې د افغانستان نامي دغه تړون پورې تړي فکر کوم چې دا به غیر معقوله خبره وي، ځکه چې جنگ څه بودی دی او د افغانستان د حالت خرابېدل پر هر طرف باندې تړاو لري چې ډېر اړخونه خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی.
د افغانستان د حالاتو د یو څارونکي په توګه ستا وړاندیز ولسی جرګې ته څه دی چې دوی باید دغه تړون کوم ډول وڅېړي؟
متاسفانه چې د ولسی جرګې هویت باندې او د هغوی په نقش باندې زه مشکوک یم. زه د هغوی په صداقت باندې باور نه لرم. زما مشوره به دا وي چې دوی د افغانستان لوړې منافع پورته وګڼي، خپل سلیقوي برخوردونه او روشونه شاته پرېږدي، دوی که د کوم هیواد سره اعتماد دلچسپي لري هغه نه صرف نظر شي او یوازې خدای ته مخ شي د افغانستان ملت او د افغانستان د ملت ښېګڼې مقدمې وګڼي او کله چې دغه تړون چیړي بده خبره نه ده ودی چیړي خپل لازم مشورې د افغانستان حکومت او امریکا ته ورکړي او بلاخره دې په ګډه باندې یو راتلونکی سوکاله افغانستان رامنځته کړي.
د سیاسي چارو کارپو انتظار خادمو چې د ولسي جرګې د نننۍ پریکړې په اړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون په اړه باندې کړی و په دې اړه نظر څرګنده ولسي جرګې پریکړه وکړه چې په دغه دفاعي او امنیتي تړون دې له سره غور وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا دفاع وزیر وایي د افغانستان ملي اردو د خپل هغو ځواکونو په اړه دقیق معلومات راټولوي او څېړنه کوي چې له امریکایي ځواکونو سره یو ځای کار کوي. دا ګام د افغان ځواکونو له لیکو څخه پر خپلو بهرنیو متحدانو تر هغو بریدونو وروسته اخیستل کیږي چې دوه امریکایي سرتیري پکې ووژل شول. رضوان مراد نور تفصیل اوروي.
د متحده ایالاتو دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي د هغو افغان ځواکونو په اړه پوره او دقیقه پلټنه کیږي چې له امریکایي سرتیرو سره یو ځای کار کوي. ښاغلی ماتیس ویلي دي چې دا ګام د افغان ځواکونو له لیکو څخه پر خپلو امریکایي او نورو نړیوالو متحدانو د بریدونو د مخنیوي لپاره پورته کیږي. د امریکا دفاع وزیر وایي له کابل څخه په خپل وروستۍ کتنه کې دا موضوع له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم مطرح کړی ده. دا اقدامات په داسې وخت کې کیږي چې په دې وروستیو کې په دوو پیښو کې افغان سرتیرو دوه امریکایي عسکر په ډزو وشل. جوزف ماسل او تیموتی بالیارت دوه امریکایي پوځیانو چې په اروزګان او لوګر ولایتونو کې د افغان سرتیرو په ډزو وشل شول. دا دواړه وشل شوي سرتیري د امریکا د پوځ د حق فرقې غړي وو چې افغان امنیتي ځواکونو ته روزنه ورکوي. جیمز ماتیس پرون خبریالانو ته ویل افغان چارواکو د خپلو ځواکونو روزنه ګړندۍ او پراخه کړې ده او امنیتي پوستې هم زیاتې کړي څو د افغان ځواکونو په لیکو کې سخت دریزه افراد په نښه کړي. د امریکا دفاع وزیر د جمعې په ورځ په ناڅاپي سفر کابل ته لاړ او له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې د روانې جګړې د څرنګوالي او د راتلونکو انتخاباتو د امنیت په اړه خبرې وکړې. امریکا د افغانستان د سولې په مسأله کې خپل همکاري زیاته کړې ده او د همدې لپاره په دې وروستیو کې زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د ځانګړي سلاکار په توګه ګمارلې ده. د متحده ایالاتو دفاع وزیر او نورو چارواکو په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په اړه هیله بښونکې څرګندونې کړې دي او ویلي دي چې د سولې له هڅو د افغانستان په مختلفو سیمو کې د پراخ ملاتړ شاهدان دي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
دا پروګرام د ازادي رادیو لبل 19 پروګرام اساسي بشري حقوقو سره یو ځای د خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو. په افغانستان کې د امنیت د زیاتوالي له امله چې ډیر خلک خپل کورونو پریښودو ته اړ کیږي وچکالی هم ډیرې کورنۍ دې ته اړ کړي چې له خپلو سیمو نورو سیمو ته انکړه شي. افغان چارواکي وایي په افغانستان کې سخت کال ورښتونه ډیر کم شوي او ډیرې سیمې هم وچکالی ځپلې دي. نور حال دې ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان پر راپورټ کوي.
له نامنې سره په خوا کې وچکالی د افغانستان په یوې بلې لوی ستونزې بدله شوې ده. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي که څه هم له کورنیو امکاناتو له وچکالي ځپلو سره مرسته سوې خو بسنه نه کوي. د دغه وزارت مرستیال محمد اسلم سیاس د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې برخه کې له مرسته کوونکو سازمانونو وغوښتل چې له وچکالي ځپلو سره مرستې زیاتې کړي.
د افغانستان اسلامي جمهوري دولت چمتووال لري چې د وچکالۍ نه او یا هر نوع نور حادثه نه چې منسترازی هغه ته خلکو ته چې متضرر کیږي هغه ته مرسته ورسوي. جامعه جهانی هم غالی چې مشتره همکاری وکړي تر هغه حده پورې چې موږ وکولای شو دا مشکل حل
کړو. دغه وزارت چارواکي وایي چې په درې کټګوریو کې له وچکالۍ ځپلو سره مرستې سوي دي. د ښاغلي سیاس په وینا په هغو ولایتونو کې چې ډېر وچکالۍ ځپلې وو د روان مریض کال د سور په میاشت کې بیړنۍ پلان ورکې پلی سوی. شلو زیانمنو ولایتونو ته د خوراکي توکو او حیواني واښو د وړلو پلان پلی سوی او دریم پاتې پلان به په نږدې راتلونکي کې عملي سي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا په یو تازه راپور کې ویل دي چې د جګړې په پرتلا وچکالی ډیر افغانان کورونو پریښودو ته اړ کړي دي. د دغه دفتر د شمیرو له مخې د روان میلادي کال له پیله تر دې دمه 215,000 افغانان د افغانستان له اکثرو ولایتونو نه د وچکالۍ له امله بې ځایه سوي، په داسې حال کې چې په همدې موده کې د ناامنیو له امله د بې ځایه شویو شمېره 230,000 تنو ته رسیږي. په تازه راپور کې راغلي چې د وچکالۍ له امله یوازې د تېرې اونۍ په اوږدو کې 120,000 تنه د بادغیس او کندهار له ولایتونو بې ځایه سوي دي. د افغانستان طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت د وزارت د معلوماتو په اساس 40 ولایتونه له هغې ډلې غور، بادغیس، فاریاب، سمنګان، جوزجان، هلمند، کندهار، ارزګان او زابل د وچکالۍ له جدي ګواښ سره مخ دي. دغه وزارت وایي چې د تیر کال په پرتله روان کال 1/4 کې ورښتونه کم سوي دي. په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې د ادارې یو شمېر کارپوهان وایي افغان حکومت باید اقلیمي بدلون ته په خپلو لومړیتوبونو کې ځای ورکړي. د دغو کارپوهانو له ډلې ولي مدقیق ازادي راډیو ته وویل
دولتي ارګانونه باید خلکو ته پوهاوی ورکړي او خلک په دې باندې باید پوه شي چې کله وچکالي راځي څنګه دوی کولی شي له اوبو نه په مؤثره او ښه شکل باندې استفاده وکړي، د اوبو له اضافي مصرف نه باید ډډه وکړي. په مجموع کې د اوبو مدیریت یو ډېر عمده او اساسي مسله ده په زموږ هېواد کې.
ښاغلی مدقیق خبرداری ورکوي چې وچکالۍ د ډېری افغانانو ژوند ګواښي او که بیړنۍ مرستې ورته ونه رسیږي بشري ناورین به رامنځته شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
تکل شوی چی دروانی اونه پا پای که پا مقب دنیا که دیده هیواد نوم دی بدلون پار پختن وشی دی یونان دی مخالفتونو لامل دی مقب دنیا نوم دی شمالی مقب دنیا پا جمهوریت بدل شوی دی او تکل شوی چی دی هیواد دی امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس هم سفر وکری. هاگه پا داسی وقت که دی هیواد تزی چی نوموری دی روسی احتمالی منفی لاس وحن دی هیواد پا چارو که اشاره کرده او پا دیاره اندیخ نخوده لی در رزوان مراد نور تفصیل ابروی.
د امریکا دفاع وزیر وایي د رواني اونۍ په وروستیو کې به مقدونیا ته لاړ شي او د دې هیواد د نوم د بدلولو په اړه له پلان شوي ټول پښتنې به د واشنګټن ملاتړ څرګند کړي. ټاکل شوی ده چې په مقدونیا کې د رواني سپتمبر میاشت په 10 نیټه ټول پښتنه وشي. که چیرته دا ټول پښتنه کامیابیږي نو د هیواد ته به په ناټو تړون او اروپایي ټولنه کې د غړیتوب زمینه برابره شي. د امریکا دفاع وزیر پرون ویل د اندېښنه لري چې روسیه به هغه ډول چې د استونیا او اوکراین په مسأله کې منفی لاسوهنه وکړه د مقدونیا په ټول پښتنه کې ورته رول ولوبوي. جیمس ماتیس ویل دا زموږ د مقدونیایي دوستانو حق دی چې د خپل هیواد راتلونکی وټاکي او د خپل مځکنۍ بشپړتیا پریکړه وکړي. د مقدونیا په پلان شوې ټول پښتنه کې هڅه کیږي چې رای ورکوونکي د هغه معاملې ملاتړ وکړي چې د هیواد په 13 میاشت کې له یونان سره لاسلیک کړه. د دې موافقې له مخې د مقدونیا نوم به د شمالي مقدونیا په جمهوریت بدل شي. د مقدونیا د نوم په بدلېدو سره به د دې هیواد اساسي قانون بدل او په اروپایي ټولنه او ناټو تړون کې د دې هیواد غړیتوب ته زمینه برابر شي او دا هغه څه دي چې روسیې ورسره په ښکاره خپل مخالفت اعلان کړی دی. دغه راز د مقدونیا او یونان ملتپالو ګوندونو هم له پلان شوې ټول پښتنې سره خپل مخالفت څرګند کړی دی. د امریکا او اروپایي هیوادونو چارواکو په دوامداره توګه مقدونیا ته سفرونه کړي دي او د دې هیواد خلک هڅولي دي چې پر روانه ټول پښتنه کې د خپل هیواد نوم بدلېدو او په ناټو او اروپایي ټولنه کې غړیتوب ته رای ورکړي. د ناټو سرمنشي، مخکښ امریکایي سناتورانو، د جرمني صدراعظم او د اتریش صدراعظم هم مقدونیا ته په خپلو سفرونو کې د دې هیواد له خلکو او سیاسي مشرانو غوښتي چې د خپل هیواد د نوم بدلېدو په اړه ترسره کیدونکې ټول پښتنه کې مثبت رای ورکړي.
د خبرونې دوهمې نیمایي ته رسېدلو له دوو اونیزو پروګرامونو مخکې فریبا ظاهر د خبرونو لنډیز، د مهمو خبرونو لنډیز اوروي او ناجیه صفایي هم سپورتي خبرونه.
د افغانستان ولسمشر په ننګرهار کې د پرونی خونړۍ حمله په غبرګون کې ویل چې د افغانستان ځواکونه له دفاعي حالت څخه تعرضي حالت ته مخه کړي او پر وسلوالو مخالفینو به بریدونه لا سخت سي. ولسمشر اشرف خنی وایي هغه کسان چې اوربندي نه دی منلی د راتلونکو پیښو مسؤلین به وي. د ښاغلي غنی د تازه څرګندونې داسې مهال سوي چې د ننګرهار چارواکو نن تایید کړی چې د مومندرې په پرونی خونړۍ پیښه کې 8 تنه وژل سوي او 115 نور ټپیان دي. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی.
د افغانستان ولسی جرګه وایي چې له امریکا سره تر سره سوی امنیتي تړون بیا ارزوي. د دغه جرګې غړو نن په خپل عمومي غونډه کې د رایو په اکثریت پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د نامنیو د وروستیو پیښو په غبرګون کې به له متحده ایالاتو سره تر سره سوی امنیتي تړون بیا وڅېړي. د روانې اونۍ د پیل راهیسې په ولسی جرګه کې په دې اړه بحثونه پیل شوي وو. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي افغان پوځ د نفوذي بریدونو د راکمولو لپاره د هغو افغان ځواکونو په اړه تحقیقات زیات کړي چې له امریکایي پوځیانو سره کار کوي. ماتیس دا خبره پرون د امریکا دفاع وزارت پنټاګون کې خبریالانو ته وکړه. هغه وویل افغان ولسمشر اشرف غنی تېره اونۍ د تحقیقاتو د زیاتولو ډاډ ورکړی و. د پاکستان په خوانی صدر اعظم نواز شریف د هغه لور او زوم یې په موقتی ډول زندان خوشی سوی څو د شریف د میرمنې د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړي. د پاکستان د زندانونو د مقرراتو لمخې دغه کسان نن د 12 ساعتونو لپاره خوشی سول، خو داسې هم ویل کېږي چې شاید دغه موده وغځیږي. بیګم ګلسوم نواز پرون سه شنبه په لندن کې د سرطان ناروغۍ له کبله مړه شوه. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د ګلسوم نواز د جنازې مراسم به د سپتمبر پر 14 په لاهور کې ترسره شي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له جاپان سره د دوهمې نړیوالې جګړې د سولې تړون د لاسلیک کولو وړاندیز کړی دی. نوموړي ویلي دا تړون باید د روان کال تر پایه له کوم مخکینی شرط پرته لاسلیک سي. د جاپان صدر اعظم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ د الف او ایمرجنګ لوبډلو ترمنځ په پیل شویو ازمایښتي سیالیو کې نن دویمه لوبه هم ایمرجنګ لوبډلې وګټله. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې الف لوبډلې د لومړي بیټنګ په ترسره کولو سره 216 منډې جوړې کړې چې له ډلې عثمان غنی، اتاویا میرویس اشرف، 8 افسر زازی 1 او کریم جنت 1 منډې جوړې کړې. د ایمرجنګ له لوري د توپ اچونکو پټل کې فضل حق 3، عبدالواسع او جمشید 2 لوبغاړي وسوځول. ورکړ شوی هدف د ایمرجنګ لوبډلې له لوري په 8 اور کې د سلورو لوبغاړو په سوځیدو سره پوره شو چې شاهد الله 8-50، رحمت الله ګربز 15-50 او ابراهیم زدران 4-50 منډې ترسره کړې. د الف لوبډلې په توپ اچونکو کې بیا کریم جنت 2، میرویس اشرف او فرید ملک 1 لوبغاړي وسوځول. د یادونې ده چې لومړۍ لوبه هم ایمرجنګ لوبډلې ګټلې وه او دغه دواړه لوبډلې به 4 ورځنۍ او 4 شل اوریزي لوبې ترسره کړي. د افغانستان د ایټیف تکواندو فدراسیون 9 کسیزه لوبډله 6 د سرو زرو او 2 سپینو زرو مډالونو په ترلاسه کولو له پاکستان څخه افغانستان ته ستنه شوه. د بدني روزنې عمومي ریاست وایي د دوستي کپ دغه سیالۍ د افغانستان او پاکستان د لوبډلو ترمنځ د سپتمبر په 11 نیټه ترسره شوه. د دوی په وینا د افغانستان په ټیم کې 8 لوبغاړي یو مربي شامل و چې له بریاو سره بیرته هیواد ته ستون شو. او د انګلستان کرکټ ملي لوبډلې هندستان کرکټ لوبډلې ته په 15 ټیسټ سیالۍ کې په ماتې ورکولو سره د دغو سیالیو لړۍ 4-1 په مقابل کې وګټله. په دغه 15 ورځنۍ لوبه کې ټاس د انګلستان لوبډلې وګټله او د منډو جوړولو پریکړه یې وکړه چې په دواړو انګزونو کې 255 منډې وکړي، خو هندي لوبډلې په دواړو انګزونو کې 29 چې یاد هدف پوره کړي او دغه سیالي د 118 منډو په توپیر وبایلله. په دې بریا سره انګلستان له هندوستانه د لوبو د غلړې 4-1 په وړاندې وګټله. اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی ښارونو کې په 0.5 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې له کور څخه د ښځې د تېښتو د لاملونو په اړه بحث کوو. پروګرام یل محمود افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبودسمن د څنګه مرستياله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب اشاره غلاس
ډیر زیاته مننه عارف صاحب، زه خپل سلامونه ټولو د ازادي رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ګروال صاحب، کپدې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې له کور څخه د شزي د تښتیدلو هدف سره
باید وایي چې د خزو د کور څخه د تښتې د مورد چې په دې اواخرو کې زموږ په ټولنه کې ډیر زیات شوی ده. یو اساسي مشکل ګڼل کېږي، یعنی د ښځو ټولنو ته د یو تهدید بلل کېږي، پر دې چې هغه ښځې چې له کور نه تښتي د ټولنې په نظر د ټولنې هغه لید د دوی په مخ کې ډېر زیات منفي ده. په دې حال چې هغه ښځې چې له کور نه تښتي یا هغه نجونې چې د کور نه تښتي خپله په ډېرو سختو شرایطو کې وي چې ټولنه هغه شرایط نشي کولی چې درکړي، او دا د کور نه تښته له ځانه هغه مشخص عوامل او مشخص اهداف لري. لکه څنګه چې له اساسي هدفونه کې مونږ وایو چې ولې ښځې یا نجونې له کور نه تښتي، د دې اساسي هدف هماغه د کور کورنیو کې د تاوتریخوالي څخه خلاصېدل دي، یا هم د واده په خاطر باندې له کور څخه تښته ده، یا هم له هغه اجباري ودونو څخه دوی غواړي ځانونو ته نجات ورکړي، او یا هم لکه څنګه چې مونږ پوهیږو زموږ په ټولنو کې په اسلامي ټولنو کې په خاصه توګه د ښځو طلاق اخیستل یو ډېر مشکل کار ده. نو په دې خاطر چې ښځې وکوای سي چې تفریق واخلي دوی له کور نه تښتي، او یا هم رواني تاوتریخوالي ډېری زیات زموږ په ټولنه کې په کورونو کې شتون لري چې د دې سبب کېږي چې ښځې یا نجونې د دې تصمیم ونیسي چې له کورونه وتښتي، یا هم مثلا هغه اقتصادي مشکلات اکثرا فقر د دې سبب ګرځي چې دوی فکر کوي چې که له کورونه وتښتي شاید وکوای سي چې یو بل ژوندان ته یو داسې ژوندان ته جوړ کړي چې د دوی د زړه په مطابق واوسیږي، او یا هم اکثرا د بعضې ساده نجونو فریب ورکول د بعض اشخاصو له خوانه چې د دې سبب کېږي، یعنی دوی ته هغه سره شنه باغونه ورښیي او دوی دې ته اړوي چې له کورونو نه وتښتي ورسره فرار ورسره وکړي، او یا هم زموږ په ټولنه کې بعضې ناپسند هغه عرفانانات او فرهنګونه چې شته، مثلا نجونو ته د تحصیل اجازه نه ورکول کېږي، یا هم نجونو ته د دې اجازه نه ورکول کېږي چې هغوی د خپل ژوند همسر په خپله زړه باندې انتخاب کړي، او یا هم د دوی هغه اساسي حقونه په کورونو کې نه رایتیږي، یعنی دوی ته هغومره احترام هغومره اهمیت چې هلکانو ته په کورنۍ کې ورکول کېږي دوی ته نه ورکول کېږي. نو دا ټول هغه سببونه دي، هغه عوامل دي چې د دې سبب ګرځي چې اکثرا ښځې یا نجونې له کور نه وتښتي. لکه څنګه چې د کمیسیون په دې راپور کې راغلی دي، هغه قضایي چې کمیسیون ته راجع شوی دي په 1996 کال کې 22 نفره د واده په خاطر باندې په دې خاطر چې دوی کورنۍ دوی ته رضایت نه ورکول د دوی په ودونو کې دوی له کور نه تښتېدلې دي، چې باید وایو چې له کور نه تښته د واده په نیت باندې د افغانستان په جزا د جزا په کوټ کې جرم نه ګڼل کېږي. یعنی هغه څوک چې په دې نیت له کور نه تښتي چې کوم چا سره واده وکړي او بل دې چې دوی له کور نه وځي، په هغه لازم وخت کې محکمې ته مراجعه وکړي او نکاح وکړي، نو دا مورد له کوم جرم نه ګڼل کېږي، او د دې عاملین هم نه مجازات کېږي او نه هم محاکمه کېږي. څنګه چې افغانستان د جزا نوی کوټ په خپل 590 ماده کې وایي، که چیرته کوم څوک د واده په نیت باندې کوم چا سره فرار وکړي، نو هغه چا چې دې ته فرار وکړی هغه تفتیش نه شمېرل کېږي، یعنی نه د خپل مجرم ګڼل کېږي او نه هم هغه چا سره چې دې فرار کړی ده. د هغې علاوه 4 نفر چې کمیسیون ته مراجعه کړې وه، د کورنۍ تاوتریخوالي څخه د نجات په خاطر باندې دوی تښتې ته اړ شوي وو، 10 نفرو د دې لپاره چې تفریق واخلي فرارې کړی وو، 21 نفر بل دې نه چې کورونه د تښتېدلې دي اصلا نامعلومه دي، تر سرنوشت معلوم نه ده چې دوی چیرته تللي او څنګه دي په کوم حالت کې دي اصلا معلومه نه ده، 21 نفر هم په نامعلومه اهدافو باندې فرار کړی دی چې مشخص شوي نه دي هغه اهداف. دا هغه موارد دي چې د هغوی په اساس باندې اکثرا ښځې او نجونې دې ته اړ کېږي چې له کورونو نه وتښتي یا تښتې ته مجبورې شي.
ډېره مننه. له کور څخه د یوې ښځې د تښتېدو پایلې څه دي؟ خپله پر دې ښځې باندې د هغوی پر کورنۍ باندې د دې پر راتلونکي باندې څومره منفي تاثیرات لري؟
باید وایو چې د تښتې هغه تاثیرات په خپله قربانی باندې یا هم د غوی کورنۍ باندې او یا هم د دوی پراتلونکو باندې ډیر زیات منفي تاثیر لري. دغه کار زکه چې اکثرا کله چې خزی یا انجونی په کورونو کې د تاوتریخوالي سره مخ کیږي او یا هم کوم فشار په دوی باندې راځي او یا هم دوی غواړي چې کوم چا سره نکاح وکړي، دغه په قصد باندې له کورونو نه تښتي، نو دوی کله چې تښتي د دوی په ذهن کې همدا خبره وي چې که موږ وتښتو شاید زموږ ژوند او زموږ راتلونکی تر دې نه بهتر شي، یعنی زموږ وضعیت ښه شي. حال په دې حال کې چې د کمیسیون تحقیق دا ښیي چې هغه نجونې چې یا هغه ښځې چې له کورونو نه تښتېدلې دي د هغوی آینده نه تنها دا چې ښه شوې نه ده، بلکې ډېره زیاته بده شوې، یا د دوی هغه وضعیت چې کوم وضعیت چې دوی غوښتل چې لغونه نجات پیدا کړي، نه تنها دا چې دا وضعیت بهتر شوی نه ده، ښه شوی نه ده، بلکې بدتر شوی هم ده. لکه څرنګه چې اکثرا هغه انجونې یا ښځې چې له کورونو نه تښتي یا فرار کوي، دوی یا بې سرنوشته کېږي، مثلا کله چې دوی کوم چا فریب خوري او د هغوی د خبرو په اساس باندې فرار ورسره کوي، او بیا هغه دې ته نازرېږي چې دوی سره واده وکړي، دوی مجبور دي چې د امن کورونو ته ولاړ شي، او کله چې دوی د امن کورونو ته ځي نو هغه د دوی راتلونکی هیڅ معلوم نه وي، یعنی بې سرنوشته پاتې کېږي. لکه څنګه چې صرف په تېر کال کې موږ 45 قضیې درلودې چې د هغوی سرنوشت اصلا معلوم نه وي، د امن په کورونو کې ساتل کېږي. اکثریت بېرته خپل کورونو سره یوځای کېږي، او هغه هم کله چې خپل کورونو سره یوځای کېږي، خپل فامیلونو سره یوځای کېږي، هغه عرف چې زموږ په ټولنه کې حاکم دی، یعنی کورنۍ د یوې ښځې یا د یوې نجلۍ تېښته ځان ته یو ډېر لوی ننګ ګڼي، او په دې اساس هغه څوک چې بېرته دوی ته مراجعه کوي، یا هغه مړې کوي، او یا یې هم په اجباري ودو ته بیا مجبوره کوي، چې دا خپل یو ډېر اساسي تهدید دوی ته شمېرل کېږي. او اکثریت د دوی نه په اخلاقي جرایمو باندې نیول کېږي د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا، چې په تېر کال کې موږ 12 قضیې درلودې چې د اخلاقي جرایمو لکه زنا او داسې نورو مواردو په اساس باندې دوی گرفتار شوي او په بند کې دی اوس. اکثریت د جنسي تیری قرباني کېږي، چې او اکثریت د دوی نه هم مختلف تهدیدونه دوی ته پیدا کېږي، یعنی د کورنۍ لخوا تهدیدونه ورته پیدا کېږي، یا هم د ټولنې لخوا دوی ته هغه تهدیدونه پیدا کېږي. یعنی ټولنه په عمومي توګه دوی ته په یوه منفي لید باندې ګوري، یعنی دوی فکر کوي چې هر هغه څوک چې له کورنه تښتي دا د یو هوس لپاره له کورنه تښتي، بېله دې چې دوی کوښښ وکړي چې د هغوی عاملونه درک کړي یا د هغوی وضعیت درک کړي. نو دا هغه ټول منفي پیامدونه دي چې د ښځو د تېښتې په مقابل کې شتون لري.
ډېره مننه قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند
آزادی
آزادی
ریڈیو یو زر دو سو شپگ نوی منزنے چپا او ایف ایم سل اشاریہ پنج چپا
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته واجی است. ګروال صاحب، د ورستي پښتني په توګه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې څومره کار کړی دی، څومره قضیې څېړلې دي، او څومره حل کړی دی؟
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تل په دې اړه باندې کار کړی دی، او له قربانیانو څخه د حمایت په اړه باندې همیشه کار کړی دی. یعنی صرف په تیر کال کې چې د راپور چې مخبر کړی دی، د 1400 نیوم قضیې په سیړي، او په تیر کال کې 100 اورېده د کونه د تختی قضایي زمونږ د کابل دفتر ته راجه شوی دي، چې لدی 100 اورېدونه 3 اورېده مستقیما کمیسیون ته مراجعه کړې ده، په دې چې کمیسیون ته یې لاسرسی درلودله، او 25 اورېده نور، یعنی د کمیسیون د نظارتو څخه مونږ د قضیه لاسته راوړې دي، او له دې نه اکثریت مورد د کابل په کابل دفتر کې د کابل ولایت څخه مراجعین مونږ درلودلي دي. یعنی هغه نور شپږ ولایت چې کابل دفتر په حقوقي کار کوي، لغونه مونږ قضیه کمی درلودلي، لکه له پروان 8 قضیه مونږ درلودلي، کاپیسا 6 قضیه، سبتیسی پیګریسی، بامیان 4 قضیه، لوګر ولایت نه 3 قضیه، دایکندی نه هم 3 قضیه، او د غزنی ولایت نه هم 3 قضیه مونږ ته راغلي دي. اما بیا هم هغه دغه امر چې مونږ ورکړی دی دا مکمل د دې قضایو هغه ساحه نه سړي، پر دې چې صرف یو محدود کسان یعنی یو محدود برخه کوي چې کمیسیون ته مراجعه وکړي او د حمایت غوښتونکي شي، ډیری افراد چې د دې مشکل سره مخامخ کیږي نسی کوي په یا هغه فرهنګ چې موږ په ټولنه کې حاکم دی دغه په اساس باندې دوی نسی کوي چې کمیسیون ته مراجعه وکړي. مثلا کچېرې کوم څوک د تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي، مخکې له دې نه که دوی چې دې ته اړ شي چې فرار وکړي که کمیسیون ته مراجعه وکړي، کمیسیون هغه دوی سره کومک وکړي، دوی حمایت کړي، دوی نسی کوي چې راسي کمیسیون ته مراجعه وکړي او بیا دې ته اړ شوي دي چې فرار وکړي او سرنوشت یې هم معلوم نه ده. نو صرف دغه گزارش کې هغه قضایي څېړل شوی دي چې توانیدل دي چې کمیسیون ته مراجعه وکړي، یعنې د دې قضایو شمیر تر هغه شمیر نه چې په دې راپور کې ورکول شوی ډېر زیات ګڼل کیږي. او د هغه سربیره کمیسیون کله چې هغه خپلې آموزشي برنامې یا عامه پوهاوی برنامې دایروي، همیشه کوشش کوي چې دغه موارد تدریس کړي او خلکو ته یې وروپوهوي، چې کوشش وکړي چې خپلو کورونو کې د تاوتریخوالی له منځه یوسي، هغه ناپسنده فرهنګونه چې زموږ په ټول نه کې دي هغه له منځه یوسي، ښځو ته انجونو ته په کور کې احترام وکول سي تر څو چې هغه دې ته اړ نه سي چې له کور نه وتښتي. یعنی دغسې یو فضا په کورونو کې منځته راولي چې هغلته یو بل درک سي، مور او پلار کوشش وکړي چې د خپلو اولادونو مشکلات درک کړي، وروڼه کوشش وکړي چې د خپلو خویندو مشکلات حل کړي، هغوی ته رسیدګي وکړي، واوري، او همداسې میړونه کوشش وکړي چې د خپلو ښځو هغه کوم مشکلات چې دوی لري هغه درک کړي، هغوی سره تاوتریخوالی ونه کړي تر څو چې د دې سبب سي چې هغوی احساس د دې وکړي چې خپلو کورنیو کې حمایت کیږي او دې ته اړ نه سي چې له کور نه وتښتي. نو دا موږ په خپلو آموزشي برنامو کې تل په دې مورد باندې ډېر زیات تاکید کوو او د هغې تر څنګ باندې کمیسیون د دې قربانیانو څخه تل حمایت کړی ده. یعنی هر هغه قرباني د دې عامل چې موږ ته مراجعه کړې ده موږ هغې نه حمایت کوو او کوشش کوو، اول کوشش کوو چې دوی بېرته خپلو کورنیو ته وسپارو او کورنیو سره خبرې وسي چې دوی بېرته قبول کړي، او که هغه ونه سي موږ کوشش کوو د امن کورونو ته وسپارو او هغلته تل د دوی له وضعیت څخه نظارت کړو.
درمنو اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه، تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو په کلامو مال.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی، ها شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واره شنه خالونه زنه خاله نو قریب دی کوم
ارغه اس بی تکړه اس بی تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل
درن دوستانو سلامونه می ومنئ. آیا کلمو د غزنی بالایسار له نګدې څخه لیدلای
څالو له خاطه دې برجونه درلودل چې تقریبا شپږ دېش برجو چې دې برجو خپل د یو نظامی سنگر حیثیت درلود.
تاسو په نظر بالای سار له تاریخي او فرهنګي پلوه سار زخت لري
تاریخی قدامت تلی او تاریخی پیخو تلی په کتو سره لا هم اهمیت لري.
ولې بالای سرونه په اکثره ولایتونو کې د خرابېدلو په حالت کې دي؟
دلته پخوا د سرو زرو یو بازار و چې مغړنګ سوی ده او خلک هلته اوس هم غیر قانوني کیندنې کوي او له کلونو راهیسې دا کیندنې روانې دي.
مسئولو کسانو ته څه کول پکار دي؟
دغه کورونه باید استملاک شي، دوی ته بل ځای کې خارګوټي ورته جوړ شي.
نن په همدې حق لږه کېږو. په پیل کې د بالایسار د کلمې په معنا خبرې کوو، ورپسې د غزنی د بالایسار په خوانی اوسنۍ حالت څېړو. د خلکو له نظرونو سربېره مو مسول کسان هم پوښتلي دي. دغه خبرونه فرشته مرسل جوړ کړي او زه واصل وسالې درته وړاندې کوم.
قدر من اردن کو بالایسار له دوو ترکیبونو څخه رغېدلی نوم دی چې بالا دلور
او حصار د کلامانه ورکوي د شاهي او لاغس خپ مخي وختونو کې به حاکمانو د ځان د ساتنې لپاره په لوړی ته پیداس ځای جوړوي چې ټول ولایتونه کنټرول کړي. د کلاوي بعد یې مغه وخت لاسانتیا او سره برابرې په ډیر خایسته بڼه جوړېدلې. لوړ او بردار دیوالونه، کلکې جوړې شوې دروازې، د کلامانس کې د پخو خټو څخه رغېدلې کوټې، پاره خوا کې لوړ برجونه، هغه څه وو چې د بالایسار ارزښت څو چنده زیات کړی و. راګرځو د غزنی بالایسار ته. د غزنی بالایسار چې د غزنی ښار ته نږدې په شمالي څنډه کې د یوې لویې غونډۍ په سر جوړ شوی او د جوړېدو نېټه یې هم د اسلام تر راتګ وړاندې اټکل شوې ده. په اسلامي دوره کې هم او د غزنویانو په وخت کې هم د سلطان محمود او د سلطان مسعود د دربار او کار د محل په توګه ګټه ترې اخیستل کېده. د غزنی بالایسار شپږ دېرش برجونه درلودل چې دا مهال ډېر وران شوي دي. په پیل کې د غزنی اوسنکی سراج چې د غزنی په تاریخ کتاب لیکلی د غزنی د بالایسار د تاریخ او ارزښت په هکله وایي.
دا په ډبرو په کانکریټو په دې شیانو باندې نه ده جوړ سوی، دا په خټو باندې جوړ سوی. د هغه وخت کې به خټ ډېرې پخېدلې جوړولې بې، ځکه چې هغو پخو خټو اوس دومره مقاومت کړی چې اوسه پورې لا هم د نښانې سته یعنې ولاړ ده جوړ ده. تقریبا دا په سلګونو کلونه باندې وتلي دي پر دې بالایسار باندې. نو د دې احمد دا اوسې دی به هغه د ښار په هغه لوړه نقطه کې به یو جای جوړاوه چې هغه د بالایسار په نامه باندې و. اوسنی وضعیت چې اوس فلحال بالایسار ده، یا تاسو ووینه یا څوک ورسي، فکر نه کوم چې دا غدي دولت ساتلې وي په هغه رقم، یا دولت توجه ورته کړی وي. یعنی بيخي هغه تاریخي حصار چې په هغه وخت کې محمود غزنوي یا ترکانو یا د اسیا په سطح باندې یو جای جوړېدی، په هغه سطح باندې نه دس یو خراب شوی چې ورته وګوري بيخي سړی ته زړه ورولي.
د غزنی د بالایسار سربېره د افغانستان په هرات، هلمند، بلخ، گردیز، خوست، کابل او په یو شمېر نورو ولایتو کې د سلګونو کلونو پخواني کوچني او لوی بالایسارونه شته چې ځینې یې په بشپړ ډول تخریب شوي دي او ځینې نیمه تخریب دي. په یاد شوو بالایسارونو کې په یو شمېر کې عام ښاریان هم موجود وو او ځینې یې یوازې پوځي کلاوې وې. د غزنی اوسنکی اجمل وایي چې کله خو په همدې بالایسار کې عامو ښاریانو میلې هم کولې.
د دې څالور طرفه دیوال وو، یعنی د یو کور په شکل باندې په دې کې خلکو ژوند کول او د دروازې دلودې لدې دروازې به خلک چې داخلېدل هغه به دغه منطقې حساب ده. ډېر واوري به هم کېدل په غزنی کې. د غوی وخت هم د یغه شیرین قصې چې وی دی چې د خلک ور ټولېدل لکه په خواب شلاندې کېدل، ډېر لاندې به جمع بو، د شپې به بندر وو، لاندې به پخېده. نور هغه محلي لوب شپدې کې ریواج وي، هغه لوب به د خپل منځو کې کولې.
د غزنی دی بالای سار لوړو دیوالونو په سخت شرایطو کې شاهانو او شهزادګانو ته پناه ورکړي او هغوی له دښمن او نورو طبیعي پیښو څخه ژغورلې دي. شپېته کلن حاجي مرجان چې یاد بالای سار ته نږدې اوسیږي وایي چې یو وخت ډېر قوي سیلاب راغلی و. یوازینی ځای چې خوندي و همدا د غزنی بالای سار و. بیا نو د سلطان مسعود کورنۍ د ژوندۍ پاتې کېدلو لپاره همالته ورغله.
کله چې سلطان مسعود په رای کې، یعنی د ایران د رای په ښار کې هلته واکمن دی، په غزنی باندې سیل راځي. کله چې غزنی باندې سیل راځي او دا سیل ډیر زورور، ډیر په عین حال کې ویجاړونکی، د دې ښځه او د دې کور نور غړي بیا د سیل له ویرې بالایسار ته راځي. په همدغه بالایسار کې به واکمنو د خلکو عرایض اوریدل او واکمنو به له همدغه ځایه نورې حکومتي چارې هم ترسره کولې.
د غزنی بالایسار دیوالونو سره تړلي ستر برجونه هم درلودل. له دې برجونو به د جګړې په وخت کې کار اخیستل کېده. حاجي مرجان وایي چې دغه وخت په جګړه کې هم د میرمنو میړانه د یادولو وړ ده. هغه د یوې ناوې زیبا کیسه راته کوي.
فضل پور کیسه هم داده چې کله د افغان انګلیس په جګړه کې انګریزان د غزنی ښار ته رسیدي، په غزنی ښار کې د وینجلې زیبا د واده مراسم دي، ټول ځوانان جګړې ته راوځي او تیارای نسی دی ته سي کله انګریزان راځي نو باید ورسره جګړه وشي. زیبا هم خپل خاوند ته وایي چې زه هم در سره ځم او هغه ډیر زړه نخه کوي د دې تک ته، خو بل اخره دا د نر کالی اغوندي او پټکی هم تړي او مخ نور پټوي، یوازې دوی سترګې ښکاریږي. لمده مرچل انګریزان ډیر پکو دي، ډیر انګریزان له پخو ولیدل. نو بل اخره په یو دلیز برید ډول په همدغه مرچل هم يرغل ورول او دا زخمی کیږي، خو
تسلیمیږي نه، بیا د بالایسار کلاس خیا د بالایسار له دیواله ځان راغورځوي په همدغو ډبرو کې چې تاسو ته معلومیږي د دې قبر دی له بده مرغه چې جوړ سوی نه دی او یوازې جنډه یې هغه لکڼه یې وینه یاسې معلومه ده د ډبرو په منځ کې ده. په همدغو ډبرو کې دا شهیده کیږي او کله چې انګریزان راځي د دې دغه ښه جنګ ویني او وایي چې دا ځوان باید ووینو چې دا څه ډول ځوان و چې تر سهاره یې له موږ سره جګړه وکړه او د دې چې کله مخلوصوي ګوري چې هغه یوه ښځه ده.
د غزني بالای سار ته په تیرو څو کلونو جګړو کې زیات زیان اوښتی، دیوالونه یې د طبیعي پیښو له وجې هم خراب شوي دي او چاکونه یې کړي دي، خو بیا هم خلک پکې اوسیږي. د غزنی اوسنکی توریالی وایي چې که د غزنی بالای سار ته پاملرنه ونه شي دا تاریخي سیمه ورځ تر بلې په کنډواله بدلیږي.
هغه وخت په ټول بالای سار کې یوازې یو جماعت و چې په هغه به خلک راټول وو. اوس که وګورو په همدغه بالای سار کې اولس جماعت دی او درې درمساله دی او دوه خانقاوې دي، او د دې تر څنګ دغه تاریخي ځای کې نه باید خلک سوګن واوسي. دولت که څه هم په غزنی کې ځمکه لري او هر کال دې سره وعده کېږي چې دی به له دې ځای نه ایستل کېږي او دې ته به نورې نمرې ورکول کېږي، خو متاسفانه چې دا کار تر اوسه نه ده سوی. دا یو تاریخي ځای ده، دلته پخوا د سرو زرو یو بازار و چې مغړنګ سوی ده او خلک هلته اوس هم غیر قانوني کیندنې کوي او له کلونو راهیسې دا کیندنې روانې دي. خلکو ورنه تاریخي آثار ایستلي دي او په خپلو سترګو هم لیدلي دي، خو بیا یې هم مخه نه ده نیول سوی له کیندنو له نورو ورانیو څخه وساتل شي. دا به د غزني تاریخ یو ځل بیا راژوندی کړي.
دا چې مسولو کسانو د ټولو بالای سرونو په تیره بیا د غزنی د بالای سار د رغولو په برخه کې څه کړي او راتلونکي پلانونه یې څه دي، زموږ همکارې فرشتې مرسل د تاریخي ابداتو د ساتنې او ترمیم له عمومي رئیس عباسی سره مرکه کړې، ورته غوږ شئ.
غزنی په 2013 کال کې چې د اسلامي نړۍ د فرهنګي ثقافت مرکز ونومېده، دغه تجلیل لپاره موږ د غزنی د ښار دیوالونو باندې کار وکړو او د جرمنی فند تر لاسه کولو وروسته موږ دغه دیوالونه جوړ کړ. هم خپل بالای سار تر اوسه پورې باندې کار نه دی شوی.
اوس څه رقم باندې لري؟ هلته عادي خلک اوسیږي، بازار یې ورنه جوړ کړی، څه وضعیت کې ده؟
هلته خو د بالای سار د ښار د دیوار په دننه کې خلک اوسیږي، د خلکو کورونه دي، جوماتونه دي، چې هلته بعضې جوماتونه د تاریخي آثارو قدامت لري، هغه موږ ثبت کړي دي، لرغونتوب لري او تاریخي ارزښت لري، د هغې له خاطره موږ ثبت کړی دی. خو بعضې خلک دي چې د دیوالونو په سر باندې کورونه جوړ کړي چې دغه غیر قانوني دی او دا د هغوی ملکیت نه دی.
یو خو دا ده چې دا بالای سار د دې لپاره و چې هلته به شاهان اوسېدل، له موج نه به ملک اداره کوه، یا هر ولایت کې چې هغه ولایت بلغیژ نه اداره کوه، دلته به شاهان وو او د دوی اولادونه. اوس خو هغه خبرې نشته. بالای سار په فرهنګي او کلتوري لحاظ څومره خپل پخوانی ارزښت ساتلی په تیره د غزنی بالای سار؟
دغه بالای سارونه د نظامي مقاصد لپاره هم استفاده کېده چې دلته نظامیان اوسېدل. هم اوس داسې شرایط راغلي چې نیاز نشته، دغه ضرورت نشته چې نظامیان په بالای سارونو کې ځان پټ کړي او دغه ځینه خار وسي. یعنی دغه بالای سارونه ترمیم شي، د عامو خلکو دپاره خلاص شي، عام خلکو کولی شي چې دغه بالای سارونه لیدنه وکړي او هلته توریستیکي سهولتونه باید جوړ شي چې توریستان وکولی شي چې دغه څخه لیدنه وکړي، او هم دا د ملي ګټو دپاره هم ښه دی او د خلکو او د سیاحینو د ډیروالي دپاره هم ډېرې لوی کومک دی.
بای دا خو د ډیرو کسانو غوښتنه ده چې تاریخي ځایونه بالای سارونه بیا د غزنی بالای سار داسې بیرته جوړ سي چې هغه په فرهنګي لحاظ خپل ارزښت وساتي. تاسو یو مسؤول په صفت چې دلته د آبداتو د ریاست لویه دنده په غاړه لري، په دې هکله مو څه کړي دي؟ هغه کار ته وایي چې هغه نتیجه ورکړي.
خو یو کار موږ چې کړی، دغه دیوالونه ډېر خراب وضعیت کې وو او دغه برجونه او دیوالونه تقریبا 1.3 کیلومتره دیوال مونږ دلته بیا ورغو، ترمیم اساسي ترمیمات هم وکړو دلته. خو متاسفانه چې یو دوه ځایونو کې چې د اوبو مسیر ورباندې برابر و، یو دوه برجونه زموږ ونړېدل. اوس د ادارې امور چې یو بخش ځانګړی شوی د تاریخي ابداتو د ترمیم په ارتباط باندې، مونږ د هغوی سره مشترک همانګي لرو چې خپله بالای سار باندې کار وکړو او بالای سار هغه تاریخي ارزښتونه چې پخوا درلوده هغه بیرته ژوندی کړو،
دا کار به مو څومره مثبت نتیجه ورکی؟
موږ په دې وضعیت کې وسم ډیر ښه درته واضح دي چې په غزنی کې څه حالات دي. موږ تابع د شرایطو هم یو، تابع د بودیجې هم یو، د امکاناتو هم یو، د تخصص هم یو.
تاسو ویل چې د غزنی په بالای سر کې ځینو خلکو په خپل سرم کورونه جوړ کړي چې د دیوال په سر ده او هغه نړیږي. په ځینو نورو ځایو کې هم داسې تاریخي ځایونو سره د خلکو لخوا بې پروایي کېږي. د تاسې مشوره به غوته څه وي؟
خلکو نه غوښتنه مې دا ده چې تاریخي آثار د خلکو ملکیت دی، یعنی عامه ملکیت دی، د خلکو ملکیت دی. یعنی هر سړی باید دا فکر وکړي چې دغه تاریخي اثر زما خپل شخصي او کور او ملکیت دی. په هغه صورت کې موږ کولای شو چې د دې حفاظت وکړو چې خلکو سره همکاري وکړي، یعنی خلک د هغې تخریب جلوګیری وکړي، که څوک کومه ساحه تخریبوي یا کوم غیر قانوني افریات کوي هغه نږدې محلي ارګانونو ته دوی اطلاع ورکړي، حداقل چې د هغې تخریباتو جلوګیری وشي.
درنو دوستانو، د هیواد سربیره د سیمې په یو شمېر هیوادونو کې ګڼ شمېر بالای سرونه شته چې د وخت حاکمانو به یاد بالای سرونه د دفاع او څار لپاره کارول، چې تر ډېره به پکې نظامي ځواکونه او حاکمان اوسېدل. په دې هیله چې دا تاریخي سیمې بیا ودانې شي، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio